요.
احمد شیبریم هر کلی مکو د سالنګ لویلار د موټر پر مخ په موقتی ډول وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې دا لویلار د واورې د ورښت توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځانی او مالی زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده. تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متره پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو. د سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال نه ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي. آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلي ترمن د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی. آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافر وړونکي الوتنې ترسره کیږي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتی شي. د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډیر شي. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ. دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه. واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې له دې وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده. ټاکل شوې ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمي د اولمپیک لوبې پیل شي. تمه ده چې په دې اولمپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي. دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي. او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخی شي. انګلستان په نیمه پایلوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه. د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ 14 لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوې په کوربتوب پیل شو. د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي. تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري.
سړو مشروبات چې تا مرض ورته اعلانات ورته کېږي د هغه سړو مشروباتو په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده وکړي، دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي. د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کړم.
او د خوست جاسې میدان ته مخه کړم.
خوست خپله په دلیارې روغو اول بنیادي مشکلې موږ سړک سره دي چې موږ ته اساسي سړک جوړېدو د خدای خوښه وه جوړ شي. دویم دا چې دا چې موږ تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورنیو رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. شغلی زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,28,000 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپورونو له مخې د حواله سړې دوسر په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیش هم زیات شوې دي. د طالبانو د عام روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې د جنوري په میاشت کې تر 1.5 ډېر کسان په کورونا اخته شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغي 1,01 پیش ثبت شوې او تر هغه مخکې په نومبر کې تر 200 ډېر کسان په کورونا اخته شوې دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خبر شوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې د دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمیدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر متین صافی خوار
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، ته ډیر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بل خصوص کابل کې نفوس ډیر شوی ده. البته د معمول مواد اصلا د هغه شکل چې په دنیا کې لرو البته نه لرو موږ. لرګي سکاره هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا هوا ډېره زیاته ناپاکه کیږي او دغه ټول باعث دی کیږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساساتونه هم شته، اساساتونه څو چې اساسات لري، استما لري، مزمن برونشیتونه لري، دغه هم لږ هوا سړه شي دغه تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازی دغه په ارتباط لري، دغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر خلک باید څو کې چې په تنفسي ناروغي اخته نشي؟ البته یو شته تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څو
ډېر شان د خلکو پر دمر ته باندې لکه نور مراجع پر ته باندې لري، سروالې نور زراتو پر ته باندې لري. یو شي کړی چې خلکو ته د اسانتیاوي برابرۍ کې چې خلک مجبور نشي د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فرند د چارو د بل نور شیان نه استفاده وکړي. هغه نور امکانات ډېر اسانه لاره د ترافیسي سیستم لپاره لکه موږ چې کورونا وخت کې ټول ماسک استعمال د کدا چې تلویزیونه هغه کې وړي د چین کې یا په کوریا کې هغه کې اکثره ته خلک په اتنام کې مات سره ګرځي د خاطر چې هم خپل ځان ساتي او هم تکلیف لري نور ته سره ځو. دا ډیر خلک راځي د حساب او د یخو مایاتونه وقن ته استفاده کوي چې بجمه کې موږ وطني چا او د نور هر رقم چا نشته دي نباتي چا نشته دي چې دا غوړه کې استفاده کوي. دا دی بهتره د نسبت دي چې ساړه مشروبات چې تا مرز ته الادات ورته کیږي دا ساړه مشروبات په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده کوي. دا تنفس سیستم ورته کوي او هغه څوک چې په ناروغي مبتلا دي چې اسما لري او مزمن برونشیت لري یا برکولوز لري یا بل شل وخت د تنفس سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځان ساتي چې څو د دې سړو نه ځان ساتي. او تنفس سیستم باید ډیر حساس دی په دې شرایطو کې او ضرور دی چې ځان ساتي به خیر په خاطر باندې او چې ناروغي پیدا کیږي باید عاجل شکل باندې ډاکټران ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب صفه تاسو کورونا هم یاد کړه، په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخې د کورونا پیش زیات شوې دي. البته د پخواغوندې مرګونې نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیش ډېر زیات نشي له کورونا سره خلک باید څوک آیا د سلسلې رښتا چې په دې ناروغي اخته نشي او ځان وساتي؟
بله ښه پوښتنه هم ده. واقعا موږ هم دلته ساعت پیدا کړو په افغانستان، ایران کې بالخصوص ایران کې ډېر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب ملخانه کې هم په کلینیک په هفته کې یو دوه هفته کې یو ناروغ هم لرو دلته هم پیدا شوی دی. یعنی هلته هم باید امکانات د دې موجود وسي چې پخوا مو چې ټیسټ درلودو اجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان ګوري چې کورونا اوسي مګر تدابیر مې چې کورونا وخت کې درلودلو اوس هم نور هغه نه ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورني محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایک به مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پاراستامول اسپرین یا افغانستان ریسپیراتور سسٹم هغه د تنفس سسٹم یو خاص ویروس دی تقریبا معادل د کورونا دی
ډاکټر صاحب صافی لتا څخه مننه کوم د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور لتا سره مل دی
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د ډیرو جګړو څخه د ناچاو د توکو له امله نږدې 90 کسان مړه او 323 نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد وای په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وایو اتکلن خورای د ناچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکي د پنځم پورس د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي و.
ماین الوتی او د خورای مې یو لاس لمنځه تللی او مخې ژوبل شوی و او روغتون ته له رسیدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله وزل شو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوان و چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو سرولو او ځینې لوبو لپاره تللی و. یو ناچاو دی مرمۍ پیدا کړی و کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلی و او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړې او ویلي دي چې سږ کال نږدې 80% قربانیان ماشومان و. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15مه د دې ادارې په اکسپرنه خبر کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفات په اړه زیاته کړه.
ملی ادارې د منطقې د انسجام او همغږي ریاست په ملي ډیټابیس کې یو 193 پیښې ثبت شوې دي چې له امله یې 80 کسان له منځه تللي او 323 کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي
خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږي کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړې 50 کیلومتر سیمې پاکې کړې او 24,240 ډوله ماینونه او ناچاو د مهمات کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې لا هم په دې هیواد کې له 106 کیلومتر څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهمات ککړی پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم د سې شنبې په ورځ د دلوي په 14مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو اتیا سلنه جوړوي. یونما زیاته کړې چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په عقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2006 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړ اغیز په نوم په یو راپور کې د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کله هغه ځینو ته ورن شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو، او کله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کېږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکیلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا شپېته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1414 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا میاشتې په 1مه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وینن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکانو لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بېعدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده،
بنسټیز حق
ده. د بامیان ولایت اوسیدونکو یو لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي واقعو د لومړي سمستر له پیل سره هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دې وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده مانده. ما بسیار دردناک است، خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه و تړل سوي، زه سکال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سکال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ هماغسې دولسم پاسې پاتې سوو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړي یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. له دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دینی برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په د ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاست کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له د خپلې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د روغتیایي خدمتونو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د ماشال راډیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لمړنۍ اوړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او لګانو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل:
اوس خپل په دلیارې روغلي اول بنیادي مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ ته اساسي سرک جوړېدو د خپل خوا جوړ شي. دویم دا چې دا چې موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډې چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخده ته رسوو یا ملکي شبخانی ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کیږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان موږ سړی پیلې ته څوک. دا د تلیفانو ستونزه موږ ډېره دی چې موږ شبکه نه لرو. دا هغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د موږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شویو ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته موږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نشو ته کړه. نور دا حالات وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکی سعین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسان چې شلو کې چې ډېر تیوریږي، نو دا دولس تیور شي او تا پوتې شي، یا داسې وریا هغه پوتې شي چې اوتلای نه شي. زه وریا دی ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي. د مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو وغیرہ د مکتبونو کلینیکونو دغه دی بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف به خي زیات وي، نو اولیت چې دغه هم دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازی رازی رازی ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ د چې په تیر کې هم د ډاډمن امن لقبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي لقبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوې لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړس سوه ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړس سوه بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهارشنبه د سلواغي یا دلوي پنځلسمه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسولینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملاً فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخ کې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلی. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه